پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ناتو دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه ټاکونکې خبرې کوي. په دې خپرونه کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه احمد شبر اوروي.
د ناتو دفاع وزیران بلند پریکړه وکړي چې خپل پوځان په افغانستان کې پریشتي کوي وباسي. افغان ځواکونو په کندوز کې د طالبانو له زندانه د 24 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. او د ایران په اړه نن په پاریس کې د ایران د اټومي تړون په اړه نن په پاریس کې غونډه ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو د دیشو غړو هیوادو د دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که یې پریږدي. خو د دې تړون د عمومي منشي ین ستولتنبرګ او نورو چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، په ښه نیت یې د سولې خبرې مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولي. د ناټو عمومي منشي له دې مخکې د دې خبرداری هم ورکړی و چې که دا تړون په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي نو د دې خطر شته چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شي. طالبان هم له دې مخکې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو په صورت کې ورته خبرداری ورکړی و. طالبانو له امریکا سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې په نږدې یوه کال کې په دې هیواد کې پر بهرنیو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. 212 پامیر قلي اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د 24 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. دغه قولي اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قولي اردو کوماندو ځواکونو تیره شپه د کندوز ولایت د اکتاش ولسوالي په کابولي قشلاق کلي کې د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې 24 تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له زندانه آزاد کړل. وړمه ورځ هم د بغلان امنی قمانداني د دې ولایت د مرکزی بغلان پولیسوالي کې د طالبانو له یوه زندانه د امنیتي ځواکونو د څو غړو په ګډون د 24 بندیانو د آزادېدو خبره کړې وه. کابل نن سهار د ماین د یوې چاودنې شاهد و. د راپورونو له مخې دغه پیښه نن سهار د کابل په 10 ناحیه کې شوې او یو رنجر موټر پکې په نقشه سوی. د کابل د امنی قمانداني ویان فردوس فرامرس ویلي چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د کونړ چارواکي په چپی درې ولسوالي کې د طالبانو د یو ډل مشر او د هغه د دوو زامنو د وژلو خبر ورکوي. د کونړ د امنی قمانداني ویان فرید الله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې د شاهین په نوم د طالبانو دغه ډل مشر له خپلو دوو زامنو سره یو ځای تیره شپه په سیدور کلي کې د ناپیژاند وسلوالو په برید کې وژل شوی. طالبانو د خپل دغه قمندان د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د کونړ د چپی درې ولسوالي تیر کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهده وه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همداراز د چین او روسیې له لورې لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې برخه واخلي. بلینکن تیره میاشت ویلی وو چې دی غواړي د متحده ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږي له ایران سره د یو پیاوړي او اوږدمهاله تړون د لاسلیک کولو لپاره کار وکړي. وی زلزلی چې قدرت یې در یشتر په اندازه 15.8 ثبت شوی، تیر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت شارګوټی ته نږدې سیمې ولړسولې. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغې زلزلې په دې شارګوټی او ترڅنګ شارګوټی یا سوچ کې خلک ډیر بیره وري او هغوی له کورونو تیښتې ته اړ کړي. د دغې زلزلې له امله په دغو شارګوټو کې د اوبو برښنا خدمتونه قطع شوي. ایرانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او تر اوسه د لسو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. سی سخت چې د تهران د جنوب په 1500 کیلومتر کې پرته یوه کرنیزه سیمه ده، 6000 اوسېدونکي لري. د ایران د ارنا خبري اژانس راپور له مخې دغه سلسله چې د شپې په لسو بجو وشوه مرکز یې لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او روسي خبر ده چې مکسیکو وای د کووید 19 ضد د روسي د سپوتنیک وی واکسین لومړنی پیټه به بل سبا د فبروري په شلمه د هیواد ته ورسی شي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر هوګو لوپیس ګاتل پرون د چهارشنبه وویل چې حکومت له روسي دغه واکسین د 40 میلیونه ډوز له پیرالو سره موافقه کړې ده. د هغې څېړنې له مخې چې روانه میاشت په لانست روغتیایي ژورنال کې خپره شوه، د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د روسي د سپوتنیک وی واکسین مؤثریت څه باندې 91% چې د لویدیځ لخوا د ټولو تولید شویو واکسینونو معادل ده ښودل شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل نه دی، بلکې هر اړخیزه موافقه سیاسي حل لار ده. ډیری افغان بزګر د ورښتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به اویا سانتي 15-16 سانتي واور بل پاسه پې پرته وه. نن واور نسته پې، نن دلغنم لوڅ ولاړ دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړي دی، په کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
داخله به مصرفې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملقمن سي مطالعه ته.
په کونړ کې د ترکانانو له کاروبارونو خبرو.
میزونه جوړو، نور کوچونه جوړو، الماری جوړو، دولتي ادارې مړیو، خصوصي ادارې مړیو، عوامي مخلي.
زموږ اخلاق آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ چپه 12:00 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم که زموږ ویب پاڼه ته سر ورشکره کړئ نو د آزادی رادیو خبرونه او نور مطالب لوستلی شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په ار کې د 2000 د جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړي او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حل له کابل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دې لپاره چې طالبان او د هغوی په پلویانو هر اړخیز فشار نه راسي، سیمه ییزې او نړیوالې واضح اړتیا احساس رامنځته شوی. ښاغلی غنی نن په ار کې د 2000 میلادي کال د جنیوا کانفرنس د تعهد او تعقیب پلي کولو ورکشاپ کې وویل چې تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده. هغه وویل که چېرې طالبان غواړي سیاسي حل ته رسیږي نو باید مخامخ خبرو ته کښېني او د همدارنګ له تاوتریخوالي معلومیږي چې د جمهوریت حقانیت اوس هم نړیوالو ته ثابت شوی ده. ښاغلی غنی فساد ته په اشاره سره وویل چې فساد ورته د زغم نه دی. په دې خبره چې په دې برخه کې به د عدلي او قضایي له لارې قوي عمل وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې یو اقلیت په فساد کې ښکیل دی، باید اجازه ورنه کړي چې د ملت راتلونکي تباه کړي. فساد د عامه پانګونې اغلا کول نه دی. د غنی په خبره فساد افغانستان د راتلونکو نسلونو د اغلا کولو په معنی ده. محمد اشرف غنی همدغه ورکشاپ ګډونوالو ته چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د دینو ټولنو استادو هم پکې برخه درلوده، وویل چې افغانستان د ډیجیټلي کېدو خواته روان ده. محمد اشرف غنی وویل چې د مالی د ورکړې سیستم الکترونیک شوی ده، په راتلونکو څلورو میاشتو کې به لوی بدلون رامنځته شي. هغه ده چې مالی او اداري تشکیلاتو کې به بشپړ بدلون احساسي، د ماشینو ورکړه به د بانکونو له لارې وي. همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې اوس په ورځ کې 15,000 الکترونیکي تذکرې ویشل کیږي چې دا د ډیجیټلي کېدو خود د افغانستان د تاګ یو اساسي طرحه ده. همدارنګه وویل چې موږ غواړو افغانستان د افغانستان یوه ډیجیټلي اقتصادي او ټولنه ولرو. محمد اشرف غنی وویل دې وروسته به هغه بودیجه چې انکشافي وه عادي به کمه او انکشافي به زیاته سي. همدارنګه هغه کسان چې څومره معاش اخلي په بدل کې به دولت ورنه کار غواړي. محمد اشرف غنی د امرالله صالح هغه تحلیل ته په اشاره سره وویل چې صالح لیکلي و 50% سلنه مرستې له بهر بیت افغانستان دي. محمد اشرف غنی وویل چې دي کې بهرنیان ستون لاس نه لري، بلکې هغه کسان چې په افغانستان کې فساد کې ښکېل دي ورکې لاس میلادی نومبر میاشت کې جنیوا کانفرنس نړیوال
بله فکر کوم له کابل سره د ټلیفون اړیکه مو ستونزې لري. په هر حال و موردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تاریخواله سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې ورځ وکړې چې د ناټو دفاع وزیران د افغانستان د ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه لري. د ناټو د ډیرشو غړیو هیوادونو د دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که پریږدي. ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې ویل طالبانو شخړې نه دي کمی کړي، په شنیتي د سولې خبرې مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولي. د دې موضوع نور حل اجمل انچم د شبر سره په استودیو کې دی درکوي.
مننه څروان صاحب، د ناټو د دفاع وزیران نن یوې ستونزمنې پریکړې ته ناستی. دا پریکړه د افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو په اړه ده. د بهرنیو سرتیرو ایستل د امریکا په شمول د ناټو د سرتیرو ایستل له افغانستان څخه د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې له مخې باید د اپریل تر پایه پورې د می تر میاشتې پورې بشپړ شي. خو اوس په افغانستان کې په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده، د ناټو د دفاع وزیران په دې اړه بحث کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې وروسته پیلیږي، یعنی لومړنۍ غونډه ده چې په امریکا کې واک جو بایډن ته انتقال شوی دی او د ولسمشر په توګه یې واک سنبال کړی دی. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون دا غونډه پیل کړه. پرون یې د دې پوځي تړون د ماسیریدو لپاره د اصلاحاتو پر پلانونو بحث وکړ. نن د افغانستان د سرتیرو د افغانستان نه د سرتیرو د ایستلو په اړه بحث کوي چې تمه کیږي د ورځې په پای کې به ځینې پریکړې رامخته شي. خو تر اوسه پورې دا ویل ګران دی چې د ناټو دفاع وزیران به په افغانستان کې د طالبانو سره د امریکا د شوې هوکړې سره سم د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي، او که نه و به وایي چې سرتیری باید په یو شمیر پاتې شي. خو تر دې مخکې د ناټو ځینې غړي هیوادونو د ناټو پوځي چارواکو داسې څرګندونې کړي چې په هغې کې طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو ملامته کړي دي. مثلا د دې غونډې نه مخکې د جرمني د دفاع وزیر وویل چې تر اوسه پورې په سولې خبرو کې د پام وړ داسې کوم پرمختګ نه دی شوی چې له مخې سرتیری وویستل شي. تر دې دوه ورځې مخکې لکه چې تاسو اشاره وکړه، د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي وو چې طالبان باید د دوی سره د شوی تړون له مادو سره تعهد ورته خپل پر ځای کړي او تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلرم ویلي دي چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی په تاریخي توګه زیات شوی دی. نو د ورځې په پایا کې به مونږه د ناټو نننۍ غونډه څارو او اوریدونکو سره به یې په اړه معلومات شریکو.
بله ډیره مننه اجمل اندو چې د ناټو د نننۍ غونډې په اړه معلومات درکول. دا غونډه په آنلاین بڼه کیږي او لکه څنګه چې اشاره وشوه دا غونډه د په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه ده، ځکه چې په دې کې دا پریکړه کیږي چې د می تر لومړۍ نیټې پورې آیا د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او که له دې هېواده ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ اخلاق ازادي راډیو واوري اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونه وایي حکومت باید په اسلام قلعه ګمرک کې افغان سوداګرو ته دا وختي مالی زیان ته وانور کړي. د دې خونې ویاند امین بابک ازادي راډیو ته وویل د سوداګری او پنګونې خونې او د پارلمان یو شمیر غړو ګډ پلاوی هرات ته تللی او هلته سوداګرو ته ډاډ ورکړی تر هغه چې حکومت د دوی مالی زیان ور نه کړي چوپه پاتې نشي. د ښاغلي بابک په خبره پلاوی په اسلام قلعه ګمرک کې د سیړنو پر مهال دا هم موندلی چې د سټنډرډ او نورم ادارې لخوا بیلګې اخیستو کې د بے باکی لامل اور لگیدلای دی. نوموړی زیاتوی حکومت باید دا پیخه په هر اړخیز ډول وسیړي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ هغه مهال اور ولګی چې د غازو یو ټانکر اور واخیست. د لومړنیو راپورونو پر بنسټ په دې اور لګیدنه کې افغان سوداګرو ته له 200 میلیون ډالرو زیات مالی زیان وښتی دی. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت وایي سرپل کې د ورځې سبا باندې یو ټن د کنځلو غوړي تولیدیږي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي د رډو ته ویل د سرپل ولایت د کنزلو غړیو د تولید سګنۍ کچه 1502 میټریک ټنو ته رسیدلې ده. د خغلی رستمی په خبره د کنزلو تولید شوی غړی د سرپل ولایت د اړتیاو پوره کولو ترڅنګ گاونډي ولایتونو لکه جوزجان او بلخ ته هم صادریږي. نوموړی زیاتوي د کنزلو غړی په دوه ډوله دودیز او عصري ډول د کوچنیو ماشینونو په واسطه تولیدیږي. په همدې حال کې د کرنې وزارت د ایسای او معلوماتو شمیرې ښیي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې د 1,609 ډالرو په ارزښت د کنزلو غوړي له هېواده بهر صادر شوي. د دې وزارت د اټکل له مخې د کال تر پایه به د کنزلو غوړیو د صادراتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
اقتصادي خبرونه ملازاجي راديو واوریدل. اوسم و بل موضوع لرو چې دا هم له اقتصاد سره ارتباط لري. په پکتیا کې یو شمیر بزګران او باغداران اندیشمند دي چې پروان ژمی کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکی کال د باغونو او مزکو حاصلات کم شي. دوی وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي شای فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حل په دې راپور کې
و هود اتول لشتې کول اوس پړه د یخلې وجه نه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بولاړو.
دوه څلوېشت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدونکو دی. د وای په وجر بزمکه بڼ کې د مڼو بادامو او یوشمیر نور میوه سلګونه ونه کینولي او په درويشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې. خو وای پروان ژمی کې د واورو د نه اوریدل عمل د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیښمن دی.
دغه ټیم کې با اویا سانتي 15-15 سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دی کېدا چې دا غنم لمنځه لاړ شي. شبتل ورشکی لمنځه لاړ او د منو او د ناک او مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخ کې تان جديدا کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابین کېدا چې لاړ شي. الله دې
معین وایي د خپلې 22 کسیزې کورنۍ ټول لګښتونه د خپلو ځمکو او باغونو د حاصلاتو له پلورلو پوره کوي، خو وایي نه پوهیږي چې د راتلونکي کال لپاره به یې حاصل خوندي شي او که نه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوایي ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبیږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه تیر کړو، دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سرې وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله په راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي لا هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړیدو لپاره هم ډیر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابخانه جوړ کړی او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسد الله په کوټه سنگي کې په خپل سلمانی کې 350 کتابونه ایښي او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د یوې هدف په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. په دې اړه راپور لرو.
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سینګار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسدالله په خپل دوکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 ټوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي او ډیری یې د په خپلو پیسو اخیستي دي. اسدالله چې 15 کلن دی له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډیر کمزوری دی او د کتاب لوستلو په خاطر د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسدالله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي ده سره هم شریکوي، دی ترې ډیر څه زده کوي او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې د خلک هم یو څه زده کړي. د خلک به مصرف یې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملقه منسي مطالعې ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسه نه رسیږي د یختو جوړولو په خاطر، محصلین چې دلته موږ ترازي مسافرین دي، هغو دپاره هم ډېر ښه داسول چې هغوی مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه بس د خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسدالله مشتریان هم په شوق سره د دې دوکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وایي
فرهنګ کتابخانه یک فرهنګ بسیار عالی است که متاسفانه لک شد.
دا کتاب لوستلو فرهنګ یو عالی فرهنګ دی، خو په خوښنۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی. له خپل ملګري مننه کوم چې دغه نای خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی.
یو شمیر کابل خاریان د کتابتونونو ډیروالی او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي او وایي باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک تر خپل وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د کونړ په یو شمېر ولسوالۍ او مرکز اسرآباد کې په لسګونو ترکانان له لرګیو دفتري میزونه، چوکۍ او د کور زینتي وسایل جوړوي. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
پینځوش کلن رحیم الله د اسدآباد اوسیدونکی دی او د ترکانۍ دکان لري. دلته د کونړ لرګیو دفتری فرنیچرې د خوب تختونه او د کورونو لپاره زینتي توکي جوړوي. وایي
ډبل بیټ جوړو، د فرنیچر کار کوو، نو په ډبل بیټو کې سوپې جوړو، میزونه جوړو، نور کوچنه جوړو، الماری جوړو. خلک یې اخلي ولې نه؟ دولتي ادارې مړي او خصوصي ادارې مړي او عوام مخلي. یاره الحمدلله خپوره راځي.
یوازې رحیم الله نه دی چې د ترکانۍ د وسایلو په وسیله په خپلو هنري ګوتو له لرګیو ښکلي او کمساري شیان جوړوي، بلکې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د رحیم الله په څیر په لسګونو کسان خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره په خپلو لاسونو د کونړ له لرګیو د فرنیچرو ترڅنګ بیلابیل شیان جوړوي. د دوی په خبره چې پخوا به په دولتي دفترونو، هوټلونو او کورونو کې د پاکستان، چینایي او نورو هیوادونو له فرنیچرو او وسایلو کار اخیستل کېده، خو اوس خلکو د دوی په لاسونو له لرګیو جوړو شوو توکو ته مخه کړې ده. انځر ګلوای
میوه دانه جوړو ما، کوټ بندونه جوړو، خندانه جوړو ما، بس چې څه دي لرګونه چې جوړیږي دا سامان نه جوړو، کونړ د نخترونه جوړو. نو دا اکثره خلک پکتیا واله راځي، د کابل واله راځي، جلالآباد واله راځي، د ساحو خلک ټول شو انتیک انتیک شي نه خوري خوري، نو بس دا سره ډو ته کې چې وای د دفتر کې کې دي، کور کې کې دي.
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عطاولا نوري په خپل دفتر کې د کونړ لرګیو د جوړ شوی میز تر شا په یو ګلدار لرګینه چوکۍ ناستی. وای پوخای دفترونو لپاره بهرنۍ فرنیچر اخستلې چې د هغه په خبره ډېرې نازکې وي او ضربه خرابېدلې.
د وطني تولیداتو ته استفاده کړې ده، یو خو په دې فایده ده چې دا ډېر مضبوط دي. مخکې به مچې نه سیټونه د چوکۍ واخیستلې، درې کاله یا دوه کاله پس به خرابېدلې. نو زما هیله دا ده چې په دې سره یو خو د دفترونو ښکلا ده، او دویم دا ده چې دلته زمنګ افغانانو ته د کار زمينه برابرېږي. نو هله مې دا ده چې د دې تولیداتو نه استفاده وکړي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل ټولو ادارو ته امر کړی چې نور په دفترونو کې په کونړ کې له جوړو شوو چوکیو، میزونو او له نورو توکو ګټه واخلي.
د کونړ په ولایت کې ټولو ادارو ته موږ هدایت کړی ده چې دفتری لوازم باید د کونړ د لرګي، هم میز، هم چوکۍ او هم کاوچ، ټول ته رسمي خبره موږ ورکړی ده، ترڅو د موږ نجارانو په کار باندې مصروف شي، د کار زمينه هم برابر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې په دولتي دفترونو او کورونو کې له بهرنیو چوکیو، میزونو، د خوب له تختونو او نورو اړینو شیانو څخه ګټه اخستنه کمه شوې، او پر ځای د کونړ له لرګیو په کونړ کې له جوړو شوو وسایلو څخه استفاده کول زیات شوی چې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې امر کړی چې ټولې دولتي ادارې د کورنیو تولیداتو په کارولو مکلف دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوالۍ غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو د اعدامو په اړه څېړنې وکړي، او په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسأله هم وڅېړي. نور حال په دې راپور کې
د بیپولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوالې جزایی محکمې له څارنوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤول رضا معینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دو کلونو کې په ځانګړې توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده.
و این آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمې ته د تحقیق او څېړنې د پیل پاره د بیپولی خبریالانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبریالانو مرګ او د خبریالانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی، او دا د نړیوال محکمې صلاحیت دی،
در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما په خپاره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې درې دېرش خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدي
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلی چې مقابل اړخ مجبور شي د وختونو ته غاړه